السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا د رئیس محمد عاطف سربیره یو بل کس پکې وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ل احمد شیبر اورو
افغان ولسمشر او طالبانو په کابل کې د جمعیت اصلاح د مشر وشل غندلی افغان ځواکونو په کندهار کې د 15 طالبانو د وشلو ادعا وکړه او په ماسکو کې د اپوزیسیون شاوخوا شل تنه نن ونیول شول د افغانستان ولسمشر د جمعیت اصلاح د مشر محمد عاطف وجل وخندل له ارګ څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې ولسمشر اشرف غني ویلی دي چې پر هر عالم متنفس او بل هر افغان برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید دی د کابل په څلورمه ناحیه کې نن د جمعیت اصلاح مشر محمد عاطف د یوې چاودنې پر مهال ووژل شو د جمعیت اصلاح د اسلامي ډلې د مرکزی شورا د رئیس وژلو د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ټویټر کې دا پیښه غندلې ده او لیکلی دی چې د عالمانو خبریالانو سیاسي او اجتماعي شخصیتونو ترور غندو او دا د خاصې خبیثه کړۍ کار بولو افغان ځواکونه په کندهار کې د 15 طالبانو د وژلو ادعا کوي د 215 اتل قلي اردو ویان خواجه یحیی اولوی وایي چې طالبانو په ارغنداب او ډنډ ولسوالیو کې پر افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د برید پلان درلود نو مخکې تر دې چې دوی حمله وکړي افغان ځواکونو د دوشنبه په ورځ پر دوی برید وکړ
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ دغه ترهګر ډلې په نخښه کړه چې په پایله کې 15 طالبان ووژل شول او درې طالبان ټپیان شول
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي بل لور ته د افغانستان د وسلوال پوځ لوی رئیس جنرال محمد یاسین سیا نن د کندهار د امنیتي وزیر د ارزونې او د تازه عملیاتي پلانونو د څېړنې په هدف دغه ولایت ته تللی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې هیواده د افغانستان له لارې پېښور ته د اورګاډي د پلان هرکلی کړی د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د سلواغې په 14 نیټه خپور شو ویلی دي چې عبدالعزیز کاملوف له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په پرونی کتنه کې د مزار کابل پېښور ترمن د اورګاډي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي آسیا او منځنۍ آسیا د ارتباط لپاره مهم وبلله د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې ښاغلی اتمر د دې پروژې د نقشې د تصویب لپاره د افغانستان پاکستان او ازبکستان د درې اړخیزې غونډې د کوربتوب لپاره د ازبکستان د چمتووالي په خاطر مننه وکړه د پاکستان سترې محکمې د احمد عمر سید شیخ د خوشي کېدو امر وکړ دا کس د امریکایي خبریال دانیال پیرل د سرپرې کېدو په تور تورن و سترې محکمې نن وروسته تر دې پرېکړه وکړه چې درې قاضیانو تېرونې د قضیې تر څېړلو وروسته د سید شیخ د خوشي کېدو غوښتنه وکړه سید شیخ د تروریزم ضد محکمې د دانیال پیرل د اختطاف او د سرپرې کولو په تور په اعدام محکوم کړی و د پاکستان د محکمې د تېرې اونۍ د پرېکړې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي و چې دا د پاکستان په ګډون په هر بل ځای کې د تروریزم د قربانیانو سپکاوی دی دانیال پیرل 28 کلن و او د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې خبریال و چې د 2002 کال په جنوري کې په کراچي کې هغه وخت برمته شو چې د اسلامي افراطي وسلوالو په اړه یې څېړنې کولې او بیا ووژل شو ایران موافقه وکړه چې د جنوبي کوریا د بیړۍ عمله چې د چاپیریال د ککړتیا په تور یې نیولی و خوشي کوي ایرانی دولتي رسنۍ د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند سید خطیبزاده په وینا نن خبر ورکړ چې دا شل تنه عمله د انساني خواخوږۍ لپاره خوشي کوي دا بیړۍ ایرانی ځواکونو د جنوري په 4مه له عمله سره نیولې وه پر ایران د واشنگتن د بندیزونو له عمله د ایران میلیاردونه ډالر په جنوبي کوریا کې بندي او په هغه وخت کې چې د جنوبي کوریا بیړۍ ونیول شوه تهران له سیول غوښتل چې دا پیسې ورکړي په ماسکو کې یو شمېر کسان نن مخکې تر دې توقیف شول چې د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی نوالنی په اړه محکمه پریکړه وکړي چې تعلیقي بندې په تنفیسي بدل کړي کنه د ماسکو ښار په محکمه کې د محاکمې تر پیلېدو مخکې پولیس ځای پر ځای شوي شاوخوا سړکونه یې بند کړي او د محکمې ګرچاپیره له اکثرو پولیسو سره د شورش ضد وسایل دي رویټرز اژانس د لږ تر لږه 40 کسانو د نیولو خبر ورکوي تر دې یوه ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په واشنگتن کې ان بی سي تلویزیون ته په مرکه کې په روسیه کې د اپوزیسیون د ځپلو په خاطر خواشیني څرګنده کړه
We are deeply disturbed by this.
موږ دغو ځپونکو هڅو ډیر ناکراره کړی یو چې د هغو خلکو پر ضد کیږي چې د خپلو حقونو لپاره د خپل حکومت پر ضد سولیز اعتراض کوي. دا هغه حقونه دي چې د روسیې په اساسي قانون کې دوی ته ورکول سوي دي. د خلکو نیول، د پولیسو لخوا تشدد ډیر زیات ځورونکی دی. په خپله د ښاغلي نوال نه نیولو هم موږ ډیر خپه کړی یو.
لاسجی راډو خبرونه اوري او د سپیس ایکس فضایي شرکت اعلان وکړ چې دروان میلادي کال پورستوي کې به څلور ملکان فضا ته واستوي. دا به په نړۍ کې لومړی بشپړ فضایي تجارتي ماموریت وي چې ملکی کسان د ځمکې مدار ته لیږدوي. سپیس ایکس په اعلامیه کې ویلي دي د دې فضایي ماموریت مشي به د سپیس ایکس د خصوصي شرکت د بنسټ ایښودونکي او مشر جارج ایزاکمن په غاړه وي. ایزاکمن امریکایي سوداګر او میلیاردر ویلي دي چې دوی به د دې ځانګړي فضایي سفر په مرسته $200 میلیون د سینټ جود په نوم د ماشومانو روغتون ته راغونډ کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه منفی یو. جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه و. قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه 3. مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و. او هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 3.
خبرونه مو اوریدل تر غوړسته مو د هوا حالات اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په وی پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای. وړاندې په دې خبری مجله کې اوري چې نن په کابل کې څو چاودنې شوې دي. لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا رئیس محمد عاطف شامل دی. د کابل اوسیدونکو له نامه یو شکایت لري.
په دې ورسته کې هدفي وژنې بيخي ډېرې شوې دي. امنیتي وضعیت خراب شوی ده، نه عالم پاته ده او نه محصل موږ ته پاتې شونه علمي کادر پاتې شو. زه نه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته پسې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د ملي تخنیکي مرستو یا ان ټي اي تنخواګانو کې د اصلاحات رامنځته شي. دا به هم واوري چې نن په روزګان کې ګڼو دیني عالمانو او فعالانو د جمهوریت په ننګه لاریون وکړه.
کچیر په داسې حالت کې موقته ادارې انتخاب شي، موقته ادارې ته واک وسپارل شي، بیا به د افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل شي.
دا به هم واوري چې د روسیه د ولسمشر ولادیمیر پوتین سرسخت منتقد الکسی نوال نه نن د موسکو په یو محکمه کې سرګند شو. بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د کابل په نننیو چاودنو کې په افغانستان کې د جمعیت اصلاح مرکزی شورا رئیس محمد عاطف او یو بل کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د جمعیت اصلاح د مرکزی شورا له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې دغه کار د افغانستان او اسلام دښمنانو کړی دی. ارګ د ملي مصالحې عالی شورا او طالبانو په جلا جلا اعلامیو کې د دغه پیښې غندنه کړې ده. امنیتي بنسټونه که څه هم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو وایي په کابل کې په نننیو دریو چاودنو کې دوه کسه وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. جزئیات په دغه راپور کې
په کابل کې د سې شنبې د ورځې 14 دوه کسه ووژل او 8 نورې ټپیان کړه. په وژل شوی کې د افغانستان د جمعیت اسلام مرکزی شورا رئیس ډاکټر محمد عاطف هم شامل دی. د نوموړي وژنې د هیواد دننه ګڼ غبرګونونه راوپارول. د افغانستان جمهور رئیس د ویلې مې په خبرولو سره د جمعیت اصلاح شورا په رئیس برید د افغانستان په عزت او روښانه راتلونکي برید بللی. په دې اعلامیه کې د جمهور رئیس له قوله ویل شوی چې طالبان نشي کولای په داشان کړنو سره دینی علما له ترهګرۍ عزت اسلامي او ملي دریځ څخه واړوي. د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د حج اوقاف وزارت هم د جلا جلا اعلامیو په خبرولو سره دا پیښه یو ستره ضایع او بشري جنایت بللی. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند رهبری شورا غړي احمد ضیا مسعود او عطا محمد نور هم په خپلو فیسبوک پاڼو د محمد عاطف وژل کېدل غندلي او د هدفي وژنه د لړۍ دوام په اړه یې اندېښنې څرګندې کړي. محمد عاطف چې له تیرو 8 کلونو راهیسې د جمعیت اصلاح شورا د مرکزي دفتر مشري کوله، نن سه شنبه د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سلیم کاروان سیمه کې د یوې چاودنې له امله لومړی ټپي او بیا یې ساه ورکړه. د جمعیت اصلاح شورا له تیرو 15 کلونو راهیسې د هیواد په ډیرو ولایتونو کې فعالیت کوي. د جمعیت اصلاح شورا په مشر تر چاودنې ورهاخوا په کابل کې د سې شنبې په ورځ درې نورې چاودنې هم وشوې. د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په دې چاودنو کې ملکي کسانو ته زیان اوښتی.
پرستان در ادامه جنایاتشان امروز
ترهګرو یو ځل بیا د خپلو جنایتونو په دوام سره د کابل په دویم دریم او څلورم ناحیو کې درې چاودنې ترسره کړې چې په ترڅ کې یې دوه ملکي کسانو وژل سول او پنځه نور ټپیان سول. د لا نورو معلوماتو لپاره څېړنې روانې دي.
مجروح کړتیدن هر سه مورد تحت کار تیم مشترک امنیتي کابل قرار.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د بین الافغاني خبرو له پیله وروسته له هغې چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستې، ورسره مل په دغه ښار کې هدفي وژنو او د مقناطیسي ماینونو چاودنه هم زور واخیست. د کابل ښار اوسیدونکي بیا دغه حالاتو سخت اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي.
نوم مې میرعالم دی، د کابل اوسیدونکی یم. په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیخي ډېرې شوې دي، بیخی امنیتی وضعیت خراب شوی ده. نه عالم پاته ده او نه محصل موږ ته پاتې شو، نه علمي کادر پاتې شو. زه نه پوهېږم امنیتي ارګانونه اخته پسې دي ولې د دې هدفي وژنو مخنیوی نه نیسي. غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې زر تر زره دې امنیت د ښارونو ټینګ کړي.
وینیمه د کابل اوسیدونکو ورځ تر بلې کابل کې انفجارات ډېریږي، وروره خلک خسته شوي دي. له دې وضعیت نه نور نه غواړو موږ دا وضعیت تکرار شي. دا د امنیتي ځواکونو نه وزارت داخلي کابل قمانداني دا څه کوي په څه بوخت نه پوهېږم.
که څه هم لا تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستي، خو طالبان بیا د یوې لمې په خپرولو سره د محمد عاطف ترور غندلی او دی د هغې ډلې کار بللی چې خبریالان او مدني فعالان په نښه کوي. له دې وړاندې په کابل کې اروپایي ټولنې هم د یوې لمې په خپرولو سره د هدفي وژنو تر شا د طالبانو د لاس لرلو خبره کړې وه. تېر ورځ هم په کابل کې د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس په موټر چاودنه وشوه چې نوموړی له دې بریده روغ ووت.
و هم اوریدل چې نن په کابل کې چاودنې شوي دي، دوه کسان پکې وژل شوي او اته نور ټپیان دي. په وژل شوي کې د جمعیت اصلاح د مرکزي شورا رئیس محمد عاطف هم شامل دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي معلومات ښیي چې وروستۍ هدفي وژنې د طالبانو کار دی. ښاغلی عبدالله نن د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې د مدني فعالانو او خبریالانو د وژنو په دوام اندېښنه وښوده، خو طالبانو بیا په زلونو په دې ډول وژنو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د جزئیات په دې راپور کې
په دوحه کې د سولې خبرو د دویم پړاو له پیلېدو او په کابل ولایتونو کې د هدفي وژنو له زیاتېدو وروسته پر طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې نیوکې مخ په زیاتېدو دي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د معلوماتو پر بنسټ د هدفي وژنو تر شا د طالبانو لاس دی، هغه خبره چې طالبانو تل رد کړي. ښاغلی عبدالله نن د سې شنبې په ورځ د دې شورا د ښځو چارو کمیسیون د پرانیستې په غونډه کې پر دې ډول وژنو اندېښنه وښوده.
متاسفانه معلومات ښیي چې دا کارونه د طالبانو لخوا کیږي. د خبرو مذاکرې میز معلوم دی، د افغانستان پلاوی هلته دی. هغه ځای دی چې هر باس او هر غوښتنه دوی لري باید هلته ووایي هر چیزی که میخواهند.
د ملي مصالحې عالي شورا ټینګار کوي چې هیڅ یو لوری نشي کولی چې په زور او تاوتریخوالي کولو سره خپلې غوښتنې پر نورو وتړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
ور بشو غزنی ته هلته هم ډیری مدني فعالان قومي مشران او مخاور پر دغه ښار د امنیتي کړۍ دراتنګېدو او ناامنیو له امله د غزنی پریښودو ته مجبور شوي دي. دوی وایي له دغه ځایه د ناامنیو او هدفي وژنو له امله د مرکز کابل په ګډون د هیواد نورو سیمو ته د خوندیتوب له امله کوچېدلي. نور حال په دغه راپور کې
امین الله بهار ځوان او په غزنی کې په مدني کارونو بوختی. بهار ازادي راډیو ته وویل اړ سوی دی چې خپل ښار پرېږدي او کابل ته لاړ سي ځکه چې ژوند یې له ګواښ سره مخ دی.
د ټول غزنی ولسونه یو ډول ذهني فشار لاندې راوستلی دي. په همدې خاطر ډیری هغه مدني فعالان چې فعالولو مخور هغوی غزنی نه مخه کړې ده، ځینې کابل ته تللي دي، ځینې نورو ولایتونو ته تللي دي.
په دغه کسانو کې یو شمېر ښځینه فعالانې هم شاملې دي. راضیه هم د غزنی ولایت اوسیدونکي مدني فعاله ده چې دا وخت په کابل کې میشته ده.
موږ هر ورځ د قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبرنګارانو او ځوانانو د ترور شاهدان یو. نو په مسؤلینو باندې موږ غږ دی چې د غزنی ولایت په امنیت برخه کې خپل کوټه له ګامونو پورته کړي او ډیر زیات کوشش وکړي، ځکه چې دلته د ټولو میشتو خلکو ژوند د سخت خطر سره مخ دی.
زیاولا میری په غزنی کې د مینار فرهنګي ټولنې غړی دی. امیری وایي د دولت نه پاملرنه او بې پروايي د اړ کړی دی چې غزنی پریږدي او لاړ سي.
یو مجبوره ده سي یا به خپلې سیمې پریږدي او یا هم به یو په تدریجي ډول مل کېږي. دلته دوی خبرې دي، یا حکومت نه غواړي سي د دغه رقم پیښو مخنیوی وکړي او یا هم پاتې راغلی څه یې په وس نه دي پوره سي. حالات په واقعیت کې د تشویش وړ دي.
خو د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا په دغه ولایت کې امنیت د ډاډ وړ بولي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده وایي د ګوتو په شمېر یو څو کسانو په خلکو کې ویره خپره کړې او تللي دي. نور خیر خیریت دی.
هیڅ ډول ستونزه په غزنی ولایت کې وجود نه لري. زموږ امنیتي ځواکونه قوي شوي دي. ډیری هغه کسان چې په غوښتلې په غزنی کې ناورینونه رامنځته کړي، زموږ علما ځوانان سپینګیري ترور کې د هغوی مخه نیول شوې، د هغوی نیول شوي دي په لسګونو تنه. نور به هم زموږ کوشش وکړو چې همدغه کمه ناامني هم ورکه کړو او دلته یوه ډاډمنه له امنیته ډکه فضا رامنځته کړو.
که دولتي چارواکي د ډاډمن امنیت خبره کوي، خو د غزنی ولایتي شورا بیا وایي خلک ګړسوي چې غزنی پریږدي او لاړ سي. د دغه شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي راډیو ته وویل سیمه ییزه اداره په دې نه ده توانېدلې چې په غزنی کې د هدفي وژنو او ترورونو مخنیوی وکړي. پر ښار امنیتي کړۍ راتنګه سوې، نو خلک ګړسوي او کوچېدلې دي.
باید هم وکوچېږي، ځکه غزنی نامنه ډېره ده. د هغوی دپاره غزنی د اوسېدو جای نه ده او نه په غزنی کې د اوسېدو زمینه ورته برابره ده. نو د غزنی اداره په دې نه ده توانېدلې چې امنیت راولي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی مرکز کې د تېرو دولس کالو څخه د هدفي وژنو لړۍ روانه ده چې په دا وروستیو کې یو ځل بیا زور نیولی دی. په دغه بریدونو کې د امنیتي سرتېرو تر څنګ دولتي کارمندان، قومي مشران، دیني عالمان، مخورین، مدني فعالان او ځوانان په نقشه کېږي. قومي مشر او ټولنیز فعال حاجي عبدالرزاق اندړ د دغې لړۍ وروستی کس و چې د تېرې سې شنبې ورځ ماښام مهال د غزنی مرکز اړوند د څلورمې حوزې په قلای نو سیمه کې ووژل سو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو میدان وردک ته د میدان وردک ولایت د بهسود ولسوالۍ په لومړۍ حصه کې د شوي پیښې په اړه ګمارل شوي پلاوي خپل کار پیل کړی. د دې پلاوي غړو ازادي راډیو سره خبرو کې د خپلو څېړنو له پایله خبر ورکړی دی. څو ورځې مخکې په بهسود کې په یوه لانجه کې چې ډزې هم شوي دي، نه تنه وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. په دې اړه راپور ته واکشه.
د میدان وردک د بهسود په لومړۍ حصه کې د جمعې ورځې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته تللي پلاوي د قضیې څېړنه پیل کړې. د دې پلاوي دوو غړیو ازادي راډیو ته وویل نن یې رسمان خپل کار پیل کړی او د پیښې له عیني شاهدانو، د قربانیانو له کورنیو او ټپیانو سره یې خبرې کړې دي. د میدان وردک د ولایتي شورا غړی حسین علي بلیغ چې د پلاوي په ترکیب کې هم شامل دی وایي دوی له امنیه قمندان سره له لیدنې وروسته نن سیمې ته تللي.
پایله دا شوه چې نن باید قضیه له ټولو جزئیاتو سره وڅېړو. نن د قربانیانو، د کورنیو ټپیانو او د پیښې له شاهدانو سره د خبرو په حال کې یو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا پلاوی بعد د قربانیانو د کورنیو ستونزو ته ورسیږي. په ولسي جرګه کې د میدان وردګ ولایت استازی محمد مهدي راسخ چې په سیمه کې دی د خلکو په استازولۍ ازادي راډیو ته وویل پلاوی په منظم ډول خلکو سره خبرې پیل کړي، خو دی له یاد پلاوی غواړي چې څو دا پیښه په عادلانه ډول وڅېړي.
هغه کسان چې د پیښې شاهدان دي او هغه کسان چې د پیښې قربانیان دي یا هم ټپي سوي دي په منظم ډول ورسره پلاوي خبرې پیل کړي. موږ په پلاوي کې د راغلیو کسانو په اړه خوش یو.
په ورته وخت کې د ولسمشر دویم رسیال سیمې ته د پلاوي له رسیدو سره سم له دوی غوښتي چې د پیښو زیانمنو سره د مرستې سربیره دا قضیه په عادلانه ډول وڅېړي. د ولسمشر دویم رسیال سرور دانش په خپله رسمي فیسبوک پاڼه روانو ناامنیو او خطرونو ته په اشاره لیکلي دا پیښه دې په سوله ییز ډول حل شي. هغه د سیمې له خلکو غوښتنه کړې چې له ګمارل شوي پلاوي سره هر اړخیزه مرسته وکړي او پر هغوی غږ کړی چې اجازه ورنکړي څو د ده په خبره یو شمېر ځانګړې کړۍ له دې پیښې د هېواد د ملي ګټو پر ضد استفاده وکړي. د ولسمشر دویم رسیال دې پیښې ته قومي رنګ ورکول د افغانستان د دښمنانو کار بللی دی. په ورته وخت کې د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل د پیښې وروسته په سیمه کې وضعیت عادي دی.
په دغه مدت کې د پرون رئیس کومه خاصه پیښه نه ده شوې او حالات نسبتا آرام دي. کوم واقعیت څخه خبر نه دی راکړ شوی.
کورنۍ او چارو وزارت وایي د تیر جمعې په ورځ د میدان وردګ ولایت د بهسود په اوله حصه ولسوالۍ کې د یوې پیښې په پایله کې 9 تنه ووژل شول او 12 نور ټپیان شول. د دې وزارت له قوله امنیتي ځواکونو په سیمه کې پوستې جوړولې چې د علیپور اړوند غیر مسؤولو وسلوالو پرې ډزې وکړې. کورنۍ او چارو وزارت زیاتوي وژل شوي ټول هغه کسان دي چې له امنیتي ځواکونو سره یې نښته کړې او ټپیان بیا ملکیانو او امنیتي ځواکونه دي او پر ملکیانو هم ډزې د علیپور د وسلوالو لخوا شوي، خو د سیمې خلک علیپور ته نږدې کسان او په پیښه کې ټپیان شوي کسان بیا وژل شوي او ټپیان ملکیان بولي او وایي چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې کړې. دوی وایي سوله ییز لاریونی کوه چې امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې او مرګ ژوبله یې واړوله. خو له دې پیښې وړاندې هم د افغانستان حکومت علیپور د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودو په امنیتي ځواکونو د برید او پر باج اخیستنې تورن کړی دی. خو علیپور ته نږدې کسان بیا وایي هغه د میدان جلریز بهسود لوی لارې په اوږدو کې او تر خوا یې له طالبانو څخه د خپلو خلکو او سیمې د ساتنې لپاره وسله پورته کړې ده. د افغانستان حکومت په 2013 کال کې علیپور په کابل کې ونیو، خو د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په منځګړتوب یې د یو تضمین لیک له اخیستو وروسته بیرته خوشې کړ.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی سپارښتنه کړې چې د ملي تنخواګانو کې د اصلاحات رامنځته شي. د افغانستان ولسمشر دا مسؤلیت د خپل لومړي مرستیال امرالله صالح دفتر ته سپارلی او ویلي دي چې د دې ان ټي ای د اصلاحاتو پروسې وروسته د اضافي پیسې د ښوونکو او امنیتي ځواکونو تنخواګانو ته ورزیاتې شي. د مالی وزارت وایي دا مهال شاوخوا 40,000 کسان له ان ټي ای پروسې تنخواګانې ترلاسه کوي. ملالۍ بشیر په دې اړه یو رپورټ وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د ملي تخنیکی مرستو یا ان ټي ایم اشونه دي له سره وڅېړل سي او اصلاحات دي پکښې راسي. د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر د سنیو برخې غړی ضیا ورسجی ازادي راډیو ته وویل چې له اړوندو ادارو څخه د ان ټي ای د معاشونو په اړه د راپور ورکولو غوښتنه شوې ده.
د ان ټي ای معاشونو د څېړلو مسؤلیت د قانون د حاکمیت د ملي شورا په 16مه ناسته کې ولسمشر لومړي معاونیت ته ورکړ چې پرون د همدغې شورا په غونډه کې راپور وړاندې شو او اړوندو ادارو ته مسؤلیت ورکړل شو چې هر څومره ژر چې کېږي په دې اړه خپل وروستي راپورونه لومړي معاونیت ته وسپاري.
ښاغلی ورسجی وایي د راپورونو له راټولولو او پایلې ته د رسیدو په اړه به وروسته له رسنیو سره معلومات شریک سي. ان ټي ای یا ملي تخنیکی مرستې هغه لوړ معاشونه دي چې د دولتي ادارو پر وړاندې نړیوال بانک د مالیه وزارت ته ورکوي او د مالیه وزارت یې دغو ادارو ته پر وړاندې سویو کسانو ویشي. ولسمشر محمد اشرف غنی په داسې حال کې د دغو معاشونو د څېړلو او اصلاحاتو د رامنځته کولو سپارښتنه کړې چې لا هم د افغانستان ولسي جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه نه ده تصویب کړې او د دغې جرګې او حکومت ترمنځ ورباندې ناندرۍ روانې دي. ولسی جرګې دوه ځلې بودیجه رد کړې او د دې اقدام یو مهم مورد د دولتي کارکونکو د معاشونو یا تنخواو یو شانوالی دی. بلخوا تر دې وړاندې هم ښوونکو او امنیتي سرتیرو څو ځلې د معاشونو د کمښت په اړه شکایتونه کړي او ویلي دي چې اوسنۍ تنخواوې د ژوند اړتیاوې نسي پوره کولای. ولسمشر محمد اشرف غنی مالیه وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې د 30% هغو کارکونکو اسناد دی وڅېړي چې په خبره یې د ان ټي ای د لایحې پر خلاف پر دندو ګمارل شوي دي. دا چې دا مهال په دغه پروسې له لایحې سره څومره دولتي کارکونکي په کار بوخت دي او د معاشونو لګښت څومره دی د مالیه وزارت تر رسنیو مسؤل فرید نوښت په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د 1999 مالی کال د دولتي ادارو د تشکیل په اساس په ټولو دولتي ادارو کې شاوخوا 40,000 کسان د ان ټي پروسې له لارې استخدام شوي دي او کار کوي چې د دوی کلنۍ معاش شاوخوا 12 میلیارد افغانۍ کېږي چې له دې جملې څخه 16,000 کسان چې 5 میلیارد افغانۍ معاش کېږي د اختیاري بودیجې له لارې او همداشان 8,000 کسان چې 15 میلیارد افغانۍ کلنۍ معاش کېږي له غیر اختیاري بودیجې څخه ګمارل شوي دي.
شاغلی نوښت وایي د ان ټي ای یا ملي تخنیکی مرستې پروسې له لارې د کارکونکو ګمارلو هدف دا و چې په دولتي ادارو کې د کارکونکو ظرفیت لوړ او پراختیايي پروژې په ښه ډول تطبیق شي.
د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نن سه شنبه د موسکو په یو محکمه کې څرګند شو. محکمه په خپل قضایي جلسه کې پریکړه کوي چې د ناوالنی تعلیقي بند په تنفیذي بند واړوي کنا. د ناوالنی ډیری ملاتړي ادعا کوي چې د هغه په قضیه کې سیاسي چلند شوی دی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کرملین منتقد الکسی ناوالنی نن تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د محکمې په قضایي جلسه کې راڅرګند شو. دا جلسه د تړلو دروازو تر شا وه او رسنیو ته پکې د حضور اجازه نه وه ورکول سوې. د قضایي جلسې په درشل کې په مسکو کې امنیتي تدابیر شدید سوي وو. د بلوا ضد پولیس د محکمې د ودانۍ مخې ته پر سړکونو ځای پر ځای سوي وو او چاته اجازه نه ورکول کېدل چې د محکمې ودانۍ ته نږدې سي. بیا هم د ناوالنی ملاتړي پر ځای وخت د سهار له 10 بجو د محکمې مخې ته راټول سول. د جنوري میاشتې وروستیو په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې پراخې مظاهرې کیږي. د جنوري میاشتې پر 24مه او 1.5مه په لسګونو زره کسان د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راووتل. د جنوري له 24مې راهیسې پولیسو شاوخوا 10000 کسان په بیلابیلو ښارونو کې نیولي او په ځینو مواردو کې مظاهرچیان سخت ټکولي دي. الکسی ناوالنی د جنوري میاشتې پر 18مه له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول سو او تر 10 ورځو پورې په توقیف کې د ساتلو امر وسو. د پاګست میاشت کې په یو ډول کیمیاوي ماده مسموم کړای سوی وو او په جرمني کې درملنه روانه وه. ناوالنی تور لګولی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر مسموم کړای سوی وو، خو کرملین دا تورونه رد کړي او د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره یې په نړیواله سطحه مطرح سوي غوښتنې هم له پامه غورځولې دي. څرنوالن وایي ناوالنی په جرمني کې د درملنې له کبله په 2014 کال کې د اداري فساد د یوې قضیې د تعلیقي مجازاتو شرایط تر پښو لاندې کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په کمال خان بند کې څو ورځې وړاندې د اوبو ذخیره کولو چارې پیل شوې دي. دا بند برېښنا د تولید سربیره ګڼې کرنیزې ځمکې هم خړوبوي. د ازادي راډیو خبریال نه به وپوښتو چې د نیمروز خلک د دې بند په اړه باندې څه وایي. دا بند البته د نیمروز په چاربولک سیمه کې پر هلمند سیند جوړ شوی دی. مهرباني.
سلامونه تاسو ته غواړم ویډیو کې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل د کمال خان بند چې په نیمروز ولایت کې موقعیت لري د اوبو د ذخیره کولو چارې بشپړې شوي دي. د نیمروز ولایت چارواکي وایي چې دغه بند کار نږدې دی چې په بشپړه توګه افتتاح شي. د کمال خان بند د چاربرجک په ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه بند د چارواکو په وینا تقریبا 3000 تر 3500 جریب مځکه ظرفیت لري. د بل خوا د نیمروز اوسیدونکو هم دغه کار بشپړ کېدو ډیر خوشاله دي او ډیر انتظار درلوده. د دوی په وینا چې دوی کلونه کلونه انتظار درلوده چې دغه د کمال خان بند بشپړ شي او دوی ځنې استفاده وکړي. د نیمروز چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي دغه بند په بشپړ توګه افتتاح شي او ګټه اخیستنې ته چمتو شي.
ډېره زیاته مننه کوم. کور موادان وامردل چې د نیمروز خلک د کمال خان بند کې د اوبو د ذخیرې د چارو لپاره سخت خوشاله دي. دا بند به 3 میگاواټ برېښنا تولیدي او سربیره به سلګونه جریبه ځمکه هکتار ځمکه خړوبوي. وربش روزګان ته هلته یو شمیر دینی عالمانو، مدني فعالانو او ځوانانو د جمهوریت په ننګه ملات لاریون کړی دی. دوی د طالبانو د سیاسي دفتر دی وغړی عباس تانګزی په وروستیو سرګندونو هم خبرګون خوځلی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د ترینکوټ ښار په واټونو کې د جګړې ځپلې ورزګانیانو د قهرېدلي ژغونه په ایران او مسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال عباس خانګزی د ورسي سرګندونو په خبرګون کې پورته کیږي. د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د مدني ټولنو غړو او پالانو د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې لومړی یو اعتراضي غونډه وکړه او ورپسې د ترینکوټ ښار واټونو ته راووتل او لارینې وکړي.
حاصلات ملاتړ کوو، خپل د پوځ ملاتړ کوو.
د غلارین کون کو چې یو لاړ شوارونه هم لزان سره لیږدول، په افغانستان کې د جمهوریت نظام ملاتړ وکړ او د طالبانو د سیاسي دفتر د مرسیال عباس تانیگزی وروسی سرګندونی و غندلی. دی وای د شته نظام او حکومت په کلک ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې وسلوال طالبان دي د افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر سي. د دې لړلې مولوی کریم الله، دوه مدني فعالانو جاوید خپلواک او نجیب الله چې په دغه لارین کې ګډون کړی و، داسې وویل:
کچیر پداس حالت کې موقت اداره انتخاب سی، موقت اداره ته واک وسپارل سی، بیا به افغانستان پر ډیرو صوبو باندې وویشل سی، بیا به هر ولایت یو صوبایي ځانته.
د وخت کمښت له امله به دا راپور سبا درته خپور کړو. زه له تاسو اجازه غواړم، وروستۍ خبري مجله ژکفر احمدي وړاندې کوي. مهرباني.